ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې د افغانستان فرهنګ، ملی ژبې او ښکلي وطني دودونه او رواجونه د پردیو له فرهنګي یرغل څخه خلاص شي، د خبرونه پیل شوه. زه جان اقال کوزه او ظریف نظر تر شنه اسمان لاندې ستاسو کوربه یو، عصمت سروان او قادر حبیب پر رخصت یو دي. عزیزانو، په افغانستان کې په تیرو دیرش کلنو جګړو کې د افغاني ټولنې هر څه وران ویجاړ شول او حتی اصیل افغاني فرهنګ هم له دغه ګزن نه په امان نه دی پاتې شوی. افغانان چې د مهاجرت شرایط ورباندې تحمیل شول، ګاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او دغه راز هند، روسیې او نورو نږدې او لرې هیوادونو ته لاړل. د دوی اولادونه د مربوطو هیوادونو تر تعلیمي او فرهنګي شرایطو لاندې رالوی شول او خپل متوسط او عالي تحصیلات هم په مربوطو هیوادونو کې ترسره کړل. په افغانستان کې له 2001 کال تحولاتو وروسته په ایران او پاکستان کې زیات شمېر دېره افغانان وطن ته راستانه شول او یو شمېر یې په دولتي او خصوصي ارګانونو کې په کارونو وګمارل شول. افغانستان چې له جنګ وروسته ټولنه وه او په خواشینۍ سره چې دا مهال هم په جنګ کې ښکېله ټولنه ده، د ملي او رسمي ژبو لپاره کوم معیار او اساس پکې نه دی ټاکل شوی. د ډیموکراسۍ، بیان او مطبوعاتو د ازادۍ تر لامه لاندې په سلونو راډیوګانې، ورځپاڼې او یو زیات شمېر ټلویزیونونه فعال شول چې په خواشینۍ سره یو شمېر یې د ژبنیو، فرهنګي او ادبي معیارونو خیال نه ساتي او څه چې زړه وي د ډیموکراسۍ او ازادۍ تر نامه لاندې په خلکو اوري او ویني. د مثال په ډول له تلویزیونونو او راډیوګانو څخه د گذرنامه، زمین لرزه، شهردار، شهرستان، دادګای عالی، چرخبال، دادستان، دانشگاه، گشزنی، رهبرد او دغه راز په پښتو کې ګینټه، شنونکې، چورلکه، روڼان، سمجوته، سوموار، پیر منګل، بوت جمرات او نور چې اصلا په معیاري او له جګړو مخکې ملي او رسمي ژبو کې څرک نه لیدل کېده او نه اورېدل کېدې، دا زمهال په افغانانو اورېدل کېږي او تحمیل کېږي. د ځینو کارپوهانو په وینا د پردیو فرهنګي یرغل په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه پدیده ده. دا چې په افغانستان کې ولې د فرهنګي یرغل یا یرغلونو مخه نه نیول کېږي، دولت ولې د ژبو د سوچتو معیاري کولو او اصالت لپاره یو بنیاد یا ارګان نه جوړوي، دا نورې پوښتنې به له محترمو میلمنو سره مطرح کړو. د کابل په سټوډیو کې محترم میلمانه دي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار ښاغلی جلال نورانی، افغان لیکوال ښاغلی عبدالله پیکار، ادیب او شاعر ښاغلی نجیب الله منلی هم د خپرونې میلموي.
تشکر آقای الکوزای. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. مهمانای عزیز و برنامه ما خوش آمدید.
نو څنګه د نورانی صاحب ته موقع ورکو چې د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې د کم معیاري یو اساس چې نظر صاحب
تاکل. آقای نورانی خوش آمدید. ما و آقای الکوزای امروز د این برنامه یک قسم مهمان واری هستیم. منتها مقدمه را بسیار خوب گفتن آقای الکوزای. خب در مجموع امی روند امی صحبت ها این مسائل که هست تا اندازه زیاد، مخصوصا بعد از اینکه امنیت ملی هم یگان نظار نظر ها کردن، یک ذره توجه رو زیادتر جلب کرد. آقای منال، از شما بشنویم شما چی فکر میکنین در این صحبت هایی که در این اواخر در افغانستان بسیار رایج است و بسلا مطبوعات مشغول ساخته زیب.
سلامونه.
مرحبا.
لبدا مرغه د افغانستان مطبوعات او په افغانستان کې یو شمیر روشن فکران د سخکاری چې د خبرو د لپاره پلمې لټي او په هغه ځای کې چې واقعا ستونزې ډېرې کمې دي، ستونزې پیدا کوي. د فرهنګي تهاجم او د ملي ترمینالوژي مسلې هغه څه دي چې په دې تیرو لسو کلونو کې افغاني مطبوعات ډېر مشغول کړي دي او ګمان کوم چې داسې ستره ستونزه دي اوسي چې په دومره خبرو باندې ورځي. خبر په کوم ځای کې ده؟ خبر په دې کې ده چې افغانان په دې تیرو دریو لسیزو کې د نړۍ د فرهنګونو سره مخامخ شول او د هغوی نه متاثره شوي دي او په څنګ کې یو لړ سیاسي اجنډا وشته دی چې غواړي چې د بهرنیو هیوادونو نفوذ په یو شکل باندې په افغانستان کې تامین کړي. نو دغه دواړه واقعیتونه چې یو واقعیت طبیعي دی او بل واقعیت مصنوعي دی سره یو ځای شوي دي او په افغانستان کې د ضرورتونو په اساس او کله کله د ځینو اشخاصو د غوښتنو په اساس یو ډول د پردیو فرهنګي ارزښتونه په بېساري ډول راننوځي. خبره په دې کې ده چې زمونږ خپل فرهنګي تولیدات څومره دي او څومره کولای شو چې دغه وارد شوو فرهنګي ارزښتونو او تولیداتو په مقابل کې مقاومت وکړو او خپل هویت وساتو. نو فکر کوم چې د بس موضوع هم دغه ده
بل من لسم او بخښه من لسم تاسو ول چې دا موضوع ډیره مهمه نه ده دا فرهنګي تهاجم تاسو ول چې د مرستر مثلا نه او ملي ترمینالوژي مثلا یاد کړل ول زه د اوریدون کې په هیڅ دا وای مدل ته چې اوس ناسمه د غوزن تلویزیون نه زګورم او نوم به نخلم خو خیر روسه به ضرورت نوم به واخلم یعنی صادقانه درته وایم د یو افغان د مسجزه په دې مطبوعاتو کې و اتوش کله ما کار کړی کله چې دا خبرونه مو دغه یو رمه نزلم ورته تنگ شي زلمه په دې اندازه تنگ شي چې په دری کې هغه کلمات استعمالیږي چې ما په خپل ټول عمر کې نه دی اوریدلی یعنی نه مې اوریدلی نو دا خو شاید د هر اوریدونکو لپاره د هر لوستونکو لیدونکو لپاره دا یو ستونزه وي او ډیره جدي ستونزه ده چې ولې موږ سوچه کلمات لرو هغه ولې نه استعمالو هغه کلمات چې په راډیو افغانستان راډیو تلویزیون کې د پخوانه یا په مطبوعاتو کې دا منل شوی وو خلک عادي خلک په هغه کلماتو باندې خبرې کوي مګر نن موږ ورته مثال ما درکړه گزرنامه او نه پیغام چې دلته د پښتو کې ځینې کلمات سمجوته ممجوته دا شین خو پخوانه وو دا ولې د مخ نه نیول کیږي تاسو ول چې دا موضوع لګه مطبوعاتو راجګه کړی ده مګر موږ په مطبوعاتو باندې انتقاد کوو چې په مطبوعاتو کې دا ستونزه ده
خبره به موږ چې مطبوعاتو د لارې دغه ستونزې تر من وهل کیږي کله چې زمونږ په ژبه کې خپل سر مداخله کیږي یو لړ مداخلې د زینو پروګرامونو په اساس دي او یو لړ مداخلې د کفایت د نشوالي لامل دي د مثال په توګه څو ورځې مخکې په یو تلویزیون شبکه باندې یو خبر ولیکل شو چې پلانې خبره د امریکا د ستراتیژیک خبرونه سره په تضاد کې ده برنامه په خبرونه ترجمه کړی و نو دا د هغه کسب کفایتي خي دلته فکر کوم چې کوم سیاسي هدف په شاته پروتي برعکس په زینو رسنیو کې کوشش کیږي چې د ژبې د تصفیه په نامه باندې زینو مسایلو ته لمن ووهل شي هدف دا نه ده چې د پونتون په ځای دانشګاه وویل شي یا د پونځي په ځای دانشکده وویل شي هدف دا ده چې څنګه په دغه هیواد کې د دانشګاه او د پونتون په نامه باندې خلک سره په جنگ واچول شي نو د دې په خاطر په ډیرو ځایونو کې هڅه همدغه سې کیږي چې لکه زمونږ یو ډیر درانه مشر چې ورځ ویل کچېری ملي وحدت د بانو په کلمه باندې خرابېږي خراب دي شي کوشش کوي چې یو کلمه یا دوه کلمې داسې پیدا کړي چې ملي وحدت به خراب کړي نو فکر کوم چې دغه تل بیا هیواد د واقعیتونو سره او د ولس د واقعیتونو سره تړاو نه لري دا یو څو کسو اجنډا ده چې د همدغه کسان پر محدود ده
زمونږ او پښولو شپ تاسو په موخه به ورور او په کار اول به نوراني شپ دغه ورو چې د چون لیکنم ډیره کوي شپ نوراني شپ دا موضوع تاسو څنګه ارزیابي کوي چې دا مشکل په کوم ځای کې ده
اگر اجازه شما باشه من یک مقدمه بسیار کوچک ازتون موضوع تهاجم فرهنگی یک موضوع نو حتی صد سال اخیر نیست بلکه در طول در دل قرون ای سابقه داره به طور مثال فکر بکنین یونان در کجا و افغانستان در کجا اما کلمات مثل کانون، قانون، ناموس که از کلمه ناموس آمده حال ببینین یک کلمه بی نهایت مهم و بی نهایت شناخته شده در وطن ما همین کلمه ناموس است که ای اصلا قانون ما نامیده ولی اینجا آمد خب به معنای است که ما شما میفهمیم یعنی وقتی که کلمات یونانی آمد یا با تهاجم مغول کلمات انبوهی از کلمات مغولی و ترکی دیگه لهجه های ترکی وارد شد و همین رقم ببینین زبان دری ما میره تا کنیه و تا اعماق ترکیه امروزی و همینطور تا دهلی میرسه حتی تا حدی که یک مدت زبان رسمی کشورها میباشه یعنی مسئله ما بسیاری وقتا وقت به تهاجم فرهنگی میاندیشم ذهنم میره طرف اونمو مسئله اوزای جوی که مثلا یک جبهه شاید از سایبریا شروع میشه این مرزا را در می نورده و میاید از سر کشور ما تیر میشه باز شاید طرف پاکستان میره شاید یک جبهه سرد یا گرم از اقیانوس هند وقتی که میاید باز از هند و پاکستان یا از زاویه دیگر و وارد کشور ما میشه از سر کشور ما تیر میشه از سر ایران و ترکیه اینوی رقم تهاجم فرهنگی اینو تو یک شکل به نظر ما داره اما مسئله داد و گرفت فرهنگی میان کشورهای مختلف جهان در قدیم هم بوده آل هم است ما چی بخواییم یا نخواییم این داد و گرفت فرهنگی مثبت باید باشه اما مسئله تهاجم فرهنگی که این روزا بر ما مطرح است بالکل یک پدیده است که بالاخره باید به او اندیشید حال شما فکر بکنین همونطور که منلی صاحب گفت یا دیگه دوستان میگن یا خود شما راستی فرمودین که یک لغت در زبان پشتو مشنوی که امی پشتو زبانای ما، برادرای پشتون ما یا کسایی که پشتو را میفهمن در عمر خود نشنیده.
بله بله.
جالبش همی است که من اینمیر در استرالیا متوجه شدم دو رادیو ایرانی بود که به زبان فارسی ایرانی نشرات داشت. یک رادیو امی هلیکوپتر بالگرد میگفت، رادیو دیگه از لجزو چرخ بال میگفت. تصادفی بعد از چند سال در یک روز در کابل یکی از تلویزیون ها را من نمیگیرم یه بالگرد گفت، یک تلویزیون دیگه ما، امی چند تلویزیون فعال در کابل، یکی چرخ بال گفت یکی بالگرد گفت و من خنده گرفت که این چیز ما قبلا دیده بودم. یعنی یک اجماع و یا یک توافق وقتی که روی یک واژه نباشه، اینال اینطور پخپل سر هر کسی مطابق ذوق شخصی خود دلش خواست.
یعنی معیار باید موجود بود نورانی صاحب، یعنی یا معیار باید موجود
بود، میار باید باشه. اصلا در حدود 80-90 سال پیش در ایران یک دستگاه بسیار کلان به نام فرنگستان تاسیس شد و در اونجا گرد آوردن تمام دانشمندا و زبانشناسای خود که تا اینا یک تعداد لغت‌ها را بسازن یا مثلا معادل فارسیش جور بکنن. خب البته من درباره خوبی یا بدی و فرنگستان چیزی نمیگم، به خاطر که یک اتفاق نظر بین دانشمندای ایرانی هم وجود نداشت. مثلا چنانچه آقای فروزانفر یکی از قلمبدستای بسیار زبده ایران که دو بار صدر اعظم از دو کشورم بود، یک نامی سرکشاده نوشته کرد به شدت فرنگستان ریش خند کرد و گفت که شما یک تعداد لغت‌ها رو درست جور کردین اما یک تعداد دیگر من نمیفهم از شکمتون کشیدین چه رقم. این همه توازی برشون گفت. بازو فرنگستان از بین رفت، دیگه فرنگستان هم شد اینا. ولی به هر حال حداقل امی دو یا سه بار فرنگستانی که در ایران پیدا شد ای تو کم کم استاستا بر اساس معیارهای بسیار شناخته شده یا قبول شده فیلولوژی یا زبان شناسی اینا اتفاقا لغت های بسیار خوبم یا ساختن. حالا فرض میکنیم مثلا من ایسا یک افغان با کلمه دانشجو هیچ مشکل ندارم، برای اینکه بسیار اصولی از کلمه دانش هم با فعل جستن، یعنی کسی که دنبال دانش است ساخته، کلمه بد نیست، محصل هم خوب است. اما ببینین باز وقتی که اگر یک کس تلاش بکنه که آسپرین برش یک لغت دری یا پشتو جور بکنه، این دیگه خنداور است.
بله بله تشکر سب
با تاسف اینه میرقم شد.
بله انشاءالله روز تا به تاسف بیا خبری اوکی پایکار سب نظر وارو میرمانی سب
منانا زما خو د منلی صاحب د خبر سره جدي اتفاق دی چې دوی ویل چې دغه کمی واژې او لغتونه چې دی د عادی د پاره نه دي چې دا کوم فرهنګي نواوري یا د یو ژبني پراختیا یا د یو خو د یو مثبت فکر د پاره دا د دې پاره چې څنګه په خلکو په منځ کې تفرقې جاده ولې شي او شاته مختلف لاسونه دي. دا مخکې ادعا چې شو و د امنیت تخوانه په ځینو رسنیو، زما نظر دا دی چې دا یو اول خو زه دا وایم چې دا ځینې رسنۍ نه دي بلکې ډېرې رسنۍ دي، ډېرې نورې هم دي او بیا ځان له رسنۍ نه دي، د دولت هر ارګان دی. دلته یرغلونه چې دي دا یوازې د پاکستان یا ایران د طرف نه نه دي، د نورو طرفونو نه هم دي. اوس د روسي ژبې یرغل، فرهنګي یرغل، لاغه وخت سره چې روسان راغلي وو دینه پسې مخکې د عربي ژبې ځینې موارد دي یا ځینې ملاتړونه دي د هغې ژبې چې دلته تبارز کړی دی. او دا اوس چې د ایران کوم فرهنګي یرغل دی، د کومو اهدافو کومو موخو دپاره دی، دا یو اوږد بحث دی. خو ایران یوازې او یوازې د رسنیو د لارې نه، په اول قدم کې د دولتي رسنیو د لارې ایران شروع کړه. زموږ د خپلو دولتي رسنیو د لارې ایران دغه شیانو ته لمن ووهله، دا کار یې وکړ. بیا وروسته یې ځینې خصوصي کانالونه نه پوهېږم چې تر کومه حده پورې تمویل کړه. په خپله د افغانستان پارلمان، د افغانستان کابینه او ریاست جمهوری، دا د ایران د مناپولی مرکزونه دي زما په فکر باندې. دا یوازې یو دوه درې رسنۍ نه دي.
وروسته بیا لږ داسې په علمي نظر وکتل شي چې خود انتقاد مې هر څومره انتقادونه کوو وخت بېځای کېږي، راشي چې داسې علمي بحث مې وکړو. منلی صاحب تاسو مخکې ویل چې دا مسله ډېره جدي نه ده، ولې زه تاسو سره موافق نه یم په دې باندې. زه به مثال درکړم چې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون پخوا یوه معیاري ژبه درلودله، او تاسو باور وکړئ که به یو نطاق انانسار یا هر څوک به چې وو پروډوسر که به لږه اشتباه به م کوله حتی د کسرمان
معاش او د لری کېدو منګې د قصې ډیر لرو چې ځینې کسان په یو عادي اناونس باندې لری شوې دي ورته ویل چې د بیگانه کلمات دی ولې استعمال کړل د خاغلی حبیبي په وخت کې د نورو وزیرانو په وخت کې یعنی دا مسله ډیر زیات جدي وشه تاسو ټول په خبر اوسه نو اوس ولې ورته توجه نه کیږي خبره ده کده همدې سپاتې خدا ژبه بيخي هرزه کیږي کده لري د پښتو ده په دې لپاره باید یو معیار موجود وي تاسو په هان عالمان منل شه د سره کله توافق ته نه رسیږي چې ضرورت دی د وی ټولنې دی معیاري کېدو لپاره چې باید ټول دغه تلویزیونونه دي رادیوګانې دي ته باید ورو سید شي دیموکراسي د ازادي د بیان لري مګر په دغه چوکاټ کې باید نشراتو کې دغه کلمات باید مراعات کې چې دا یعنی ملي توافق پېښ شوی دی یو 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 استعمال کم نورانی سب چې ویل چې په پلان ایران کې د فرهنګیانو یو توافق حداقل په افغانستان کې خود یو پراخ بنسټه توافق رامنځته شي چې بیا هماغه ټول پیروي وکړي یعنی منل شي د ضرورت نه احساسوي د ټولنې یو اجتماع
ضرورت به احساس کو امکانات یې لرو که نه یې لرو
نو دا خو به ډېر امکانات هم نه غواړي
خبره په دې کې ده چې امکانات یوازې مادي امکانات نه دي ډېرې خبرې د تر شا کله چې موږ د معیار خبره کوو د معیار دپاره عموما درې لارې دي د یوې ژبې یو شکل هغه وخت معیاري کېږي چې دغه شکل د قدرت له خوا نه تحمیل شي په زور په خلکو باندې ومنل شي دا کار په ایران کې وشو د ایران کې د 1350 کال پورې کله چې تاسو دغه وخت ایرانی شاعرانو آثار لولئ هغوی د کابل لهجه معیاري لهجه ګڼي تر 1350 کال پورې په ایرانی ادبیاتو کې د شعر او شیر ترمنځ په قافیه کې فرق راځي هغوی په دواړو به یو شکل تلفظ کوي مګر په شعر کې بیا د دې فرق کوي نو دا غوی د پاره د کابل لهجه معیاري لهجه ده دری لهجه معیاري لهجه ده او دری لهجه یا درباري لهجه ورته ویل کېدل علت همدا و چې د مرکز د خوانه منل شوی و د 1350 نه را په دی خو په ایران کې یو حرکت شروع شو چې د فارسی ژبې انحصار یو وخت په ایران کې په یو ډول باندې تحمل کی او د دې انحصار د پاره د تهران لهجه معیاري لهجه وګڼله نو نن په ایران کې معیاري لهجه د تهران لهجه ده په څنګ کې په افغانستان کې د امان الله خان په وخت کې کوشش وشو چې په پښتو کې د غربي لهجه معیاري لهجه وټاکل شي خو هغه ځای ونه نیوه بیا وروسته چې فرهنګیان راځیات شول دا دویمه لار ده د معیار د جوړېدلو چې په یو ژبه کې تولیدات فرهنګي تولیدات زیات شي هماغه معیاري بڼه اخلي نو د ننګرهار خلک په دلته په فرهنګي فعالیتونو کې ډېر حاضر وو او د ننګرهار لهجه د کابل لهجه معیاري لهجه شوله او په 1980 کلونو کې د پکتیا ځوانان د فرهنګ ساحې ته راغلل او بل اخر منځنۍ لهجه هم د شرقي لهجه سره ګډه شوله نو دا دغه تحولات چې په طبیعي ډول رامنځته کیږي یو یو داده چې په زور باندې وشي دویم داده چې د خلکو په اجماع باندې وشي او دریم لارې داده چې د ټولنې لخوا په یو شکل باندې سره ومنل شي یعنی په انفعالي ډول باندې دا سره ومنل شي په دغه ټول حالتونو کې کله چې مونږه د فرهنګستان خبره کوو د فرهنګستان شاته باید یو سیاسي قدرت موجود وي هغه په افغانستان کې نشته مونږه د پښتو لپاره څو غونډې وکړلې په کابل کې څو غونډې وشولې په بیا د مهاجرت په کې په بړګلې کې غونډه وشوله چې د پښتو ژبې معیار جوړ کړو تر ډیره حد د پښتو ژبې معیار جوړ شو مګر اوس هم په زمونږه لیکوالان شاعران روشن فکران ډیر تکړه تکړه خلک لا لګیا دي د غربي لهجه او شرقي لهجه ترمنځ جنگونه کوي نو په تاسو شرایطو کې د معیار جوړول نه
ان شاء الله او تشکر مانه له سمرو ستاسو به هم تاسو خبرې وکړي یو دا دوستانو ته یادونه کوم چې درنو دوستانو تاسو تر شنه اسمان نه زیر اسمان کبوت خبرونه اوري محترم ملمانی دی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار خاغله جلال نورانی افغان لیکوال خاغله عبد الله پایکار او د خاغله نجیب الله منل چې ادیب لیکوال او شاعر دی دوی هم تشریف لري
بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم
السلام دغه برجما او برغوی طغوان ته برغوی الکوزه په باندې مونږه سلام تقدیم نکوم
تشکر
زما تاسو ته د وخت من بشما ته مسه
بله وطن دوی په فهمای سي
تشکر شما ما د پښتو په خلکو له دغه مونږه سلام تقدیم نکوم مننه سي محترمه چې موږ د تلویزیون ګورو مفهوم د شمسات کې څنګه ګورو موږ ته کوو زه خبر په انمن کې اوسېم موږ څنګه کوو چې دا د پاکستان څخه خبر کې نه راتلري مثلا افغانستان په خپل وجه باندې نشرات وکړي نه دا موږ پاکستانیان یا د انګلیسي په ژبه باندې نشرات کوي تامین په انګلیسي په اردو باندې کوي یو دغه سوال او بل سوال دغه دی چې د افغانستان د پاره که داسې ولایت له ما ورکړي تاسو دغه ژبه لپاره مخکې څه ویني دغه ما پوښتنې دي ډېره مننه
کور دې ودان او تشکر یو ټلیفون بل لرو مهرباني ازادي مهرباني
بله
بله سلام علیکم
وعلیکم
رحمت الله لوګر ولایت څخه تاسو ته تقریر درکوم
مهرباني وروره
دا د استاد منلی خبرو سره زه موافقه یم مراد په دې معنا چې موږ تاسو له ډېر پرته له فرهنګي تعارضونو په نورو هغه باندې هم اخته یو دا موږ تاسو ورته ښکاره والنی خبره ده پرته له افغانستانه تاسو لکه هند پاکستان ایران او داسې نور ملکونه هم وګورئ چې فرهنګي تعارضونه سسې براله خلک خپله پکې انګلیسي یا نور کلمات استعمالوي زه چې تر کوم جی فکر کوم دا د افغانستان په خلکو باندې یو نوه بازي یا یو نوه جوړي ده چې پرې باندې کوي نو که تاسو په دغه ارتباط ما ته معلومات راکړئ چې دا ما ته موږ هم وایو چې دا یوه عادي خبره ده
وروره یوه پوښتنه له تاسو نه وکړو د یوه اورېدونکو ته چې دا تلویزیونونه ګورې رادیوګانې اوري ستا خپل نظر څه دی آیا ته موافق یې د ځینې کلمات چې اوري لکه زمین لرزه او پرونده او نه پوهېږم دا بعضې شیان یا سمجو ته ممجو ته دا شیان ته په دې باندې خوشحاله یې که نه یې داسې لنډې ووایه وروره غوڅې ووایه خوشحاله نه یم
خوشحاله په دې نه یم ګوره زه به اصلا د افهام او تفهیم د دوه انسانانو لپاره ده داسې زموږ ملک د ډېرو کړاوونو سره مخ ده او اوس مونږ یو ډېر یو عادي کلمه لکه د اوس منلي صاحب چې وویلې چې فرهنګي تعارض دا یو مونږ ته داسې عادي خبره ده فعلا پیلي شرایط کې چې د افغانستان قرار لري
یک سوال ما علاوه کنم آقای نورانی خب حال ما من حیث یک فرد صحبت میکنم نه به عنوان نماینده یک رادیو نظر رادیو نه شخصی اگر بگویم ما فکر میکنم که ما شما در افغانستان همیشه در هر موضوع عکس العملی برخورد میکنیم چرا قبلا بسلای گفته ایرانی حالا ما یک کلمه ایرانی استفاده کنیم برنامه ریزی نمیشه بسلا یعنی پیش از پیش یک استانداردها یا کار نمیشه مثلا اگر ما در معارف ما شاگردان صحیح خود ما برسانیم به زبان خود ما اونا دیگه به زبان خود ما صحبت میکنن وقتی که شما 30 سال در بین خود جنگ کرده بودین و با یارو برین در کوچه لا بتین و یام در هر جایی که در پشاور یا در تهران در هر جای برای خود مکتب گیر کنه در اونجا باسواد شه و بازور پس برین محکمه کنین که چرا فلانی گپ میزنید خود در 30 سال تو مکتب داده نمیتونی تربیت داده نمیتونی زبان مادر یاد داده نمیتونی مادر که باید از زبان از مادر یاد بگیریم او رو برادر جان یه روز لط میکنی بینیش میبریسی از این خاطر ما شما یک کمک هم خود انتخاب نکنیم که برادر خود ما میدان خالی لا میتیم بازار کس که آمد در سایه ما فوتبال کرد باز یک دفعه قار ما میگه که تو چرا فلانی چیز میگی فلانی چیز میگی آقای نورانی نظر شما چی هست؟
دقیقا همطور است که شما میگین خب البته دلایل امی خراب شدن لهجه ها و مثلا آغشته شدن زبان با لهجه های دیگه که مثلا یک دفعه یک برادر ما میگه که زما د اورور اپریشن د پاره مونگ اسپیتال تزو و تاورم سوال اینو تو در دریم هست اینو لی در اینجا چند عامل است یکی یک تعداد زیاد اموطنای ما که کسایی که رفتن در این رابطه تنزه هم وجود داره کسایی که اولاداشان کلان شدن در امریکا یا استرالیا یا انگلستان و یا امتر جرمنی هالند اینا امی بچای و دخترای نیمچه که حالا به سن فاکولته تا رسیدن یک فارسی یا دری صحبت میکنن که آدم زوف خنده میشه خب او طفلها را گناهشان نیست مثلا در یک محیط بیگانه در مکتب اموجه خواندن کودکستان اموجه خواندن یک مثلا دیگه همچنان یک تعداد زیاد خانواده های ما از بد روزگار یا در ایران یا در پاکستان اینا مسافر شدن اونجا اولادکای زینا خود طبیعی است که در پشاور یا در کویته یا فرض میکنیم در اسلام آباد در اون مکاتب از وار رفته خود دیگه امکان نبوده همچنان در ایران عین قضیه اینا لو شاگردایی که هم صنفی های زینا هست لهجه از اونها در کوچه و بازار اینا باز به خصوص که در ایران مشکل چون این می ویزا و خطر اخراجشان هم وجود داره. مثلا یک افغان ما که حتی کلانستن هم هست باز در سودا خریدن یا در برخورد با مردم ایران قصدی کوشش میکنه که لهجه ایرانی رو بگیره تا افغانی بودنش، افغان بودنش به اصطلاح فهمیده نشه که احیانا خدای نخواسته با بیمهری یا فرض میکنیم با یک نوع تحقیر مواجه نشه. این عوامل کل سبب میشه که به اصطلاح اینمی تهاجم بیه. اما یا به هر صورت یا قابل اصلاح است، به مرور زمان یک جوان ما دوباره خود میافه، دوباره لهجه کابلی خود یا لهجه شیرین ایراتی خود، لهجه نازنین ازارگی خود یا پنچیری خود یا بدخشی خود میافه و از این ترسوب لهجه و لغت های کشورهای همجوار به مرور زمان مثلا یک دو سال بعد سه سال بعد از بین میره. اما دردناک ای است که در خود کابل و ولایات ما وقتی که 45 تلویزیون فعال ما کارکنان از اینا یا قصدی و یا ناخودآگاه از روی و یا به خاطر فیشن اینا لغت های ناباب و ناشناخته برای مردم اینا چی بکنن. ببینین ما اردوی شما بزرگوارا کسایی هستین که به اصطلاح جوانیتان و کودکیتان در کابل سپری شده. ما هرگز در زندگی خود نشنیده باشم که در کابل کسی گفته باشه که از شما تشکری میکنم. می گفتیم تشکر می کنیم یا سپاسگزاری می کنم یا خانه تا آباد زنده باشی و اینا. این مثلا کلمه تشکری مود شده که من نمی فهم آل از کل رسانه ها این می رقم یک ترکیب از جای یا پیدا کردن.
نورانی سیب نورانی سیب در مخی تاسی دا دا اپریشن خبر او کرده دیو تلویزون نمی یا مرکا و ردله دیو اونرمن سر مرکا کبلا نو وی چه بخنه وانم دیو مثال در کم چه او ردون کتن جالی بایی پی او جمله کی ویل 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 پر روڈ بانه می درائیو که و چه سڈنلی لبل گاڑی نمی اوورٹیک ہو که نو دی یعنی مطلب دا چې په روډ باندې می موټر چلاوه په سرک باندې چې یو دم دی او بل موټر نه مخ کې شلمه یعنی اصلا د سیو ګور عدالت د اوورټیک کلمه شو او سډنلی شو او بیا پسې یعنی ډرایو شو په دې کې تقریبا یو کلمه دوه کلمې شاید پښتو نور ټوله انګلیسي ده په هغه بل سړی مرته نن سره مرته خان دی ولا چې آفرین دا خو ډیر تکړه سړی او شاغل انګلیسي خبرې وکړلې یا کلمات استعمال کړل دا تاسو مهرباني چې وکړل چې دا یو رقم موډم شوی دی سبا اوس خلک د موت په حساب باندې
اندیز میم داده او نظر میم داده چې دا مشکل یوازې درسانایو نه دی او دا که پرسانایو کې حل شي د دې تاوب په نورز مکو کې راوځي ګره تاسو ولید چې په مزار کې د دغه سه حلقاتو نه لخوانه په سونو ماسلین تحریک شو او د په هنتون لوهای په ماته کړو دانشګای ولګول والی صاحب خکاره طرفدارو په کابل په هنتون کې زخپل مامور ما او خپل میډیر تلاش وکړي چې ځوانانو سره کارو کوچه دغه سیو مظاهره او دغه سیو اله ګوله جوړن کی چې خدا نه خواسته د لزګون ځوانانو د مرګ جوړ لی سبب وګرځي او په ډیر مشکله باندې ماسلین په دې کانې کړل چې د اوس د دې شرایط وخت نه دی موږ به عدلی وزارت له مکتوب ولیږو چې ملي مصطلحات اماغه شانتي چې په خپل ځای دی اماغه صفات شي او کنه دانشګاه باید ومنل شي. نو زما خو په یاد دي چې ډاکټر صاحب غنی هغه وخت رئیس و محصلینو ته ویل چې راځي اول دغه پوهنتون د پوهنتون په کیفیت برابر کو د یونیورسيټي په کیفیت برابر کو به موږ چې دانشګاه وایو که پوهنتون وایو اوس خو هل مطلق مردار ډنډ دی نو مردار ډنډ ته دانشګاه ویلم نامناسب دي. هدف دا دی چې دغه کار دی د پاره نه کیږي چې دلته په ژبه کې کم کیفیت رامنځته شي یا فرهنګي نواوري راشي دا کار د خصومتونو له مخې کیږي د بده مرغه